بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف ورسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو، زموږ سلامونه کې هیلې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ وسط خپرونې سره زل یسخرابی دی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سویو. نن د سه شنبه ورځ د 1400 لمریز کال د چونګاښت میاشتې 1 نیټه او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 2 نیټه ده، چې د 1400 قمري کال د محرم الحرام د میاشتې 16 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به په غزې کې له لوږې څخه د فلسطیني ملکیانو، ښځو او ماشومانو د شهادت په اړوند یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به هم په تېرونۍ کې د ایران او د افغانستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو. ورپسې به هم د لمر په حضور کې د خپرونې یوه تازه برخه واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وژمې درته وړاندې سي، چې په دې سره به مو د نن ورځې مازیګرنۍ وساته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی، چې تاسو کولی سئ له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه، وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزارت وایي چې نړیوال ارګانونه اروپایي هیوادونو دي په ښکاره جنایاتو باندې سترګې نه پټوي. ایران وایي چې له عراق څخه افغانستان ته د 1 کیلو د صادراتو زمینه برابره کړې ده. د افی نړیوالې ادارې وایي چې اسرائیل په ایران کې په محبس باندې په برید سره جنګي جنایت کړی، او سیونیس رژیم په غزې کې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرکز باندې پرله پسې بریدونه ترسره کړي. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د خارجه وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال په ملګر ملتونو کې د څه باندې 113 هیوادونو له استاذ سره په توجیهي غونډه کې وویل په ایران باندې حمله یو څرګند جنایت او د امنیت شورا لپاره یو تاریخي ازمایش دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی په نیویارک کې د ملګر ملتونو د 113 څخه زیاتو غړو هیوادونو استاذ سره د یوې لنډې غونډې په ترڅ کې سیمنیس رژیم په تیرو 4 لسیزو کې په سیمه کې د ناامنۍ او بې ثباتۍ اصلي لامل وګڼله، او ټینګار یې وکړ دا هماغه رژیم دی چې له 3000 څخه ډیر ترهګریز عملیاتونه ترسره کړي، له 1 میلیونو څخه ډیر فلسطینیان یې بې ځای کړي، په سلګونو زره خلک یې شهیدان کړي او له 1 میلیون څخه ډیر فلسطینیان یې نیولي دي. د ایران د نشراتي شرکت په حواله د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د سیونیس رژیم د اټومي وسلو خطرناک ماهیت ته په اشاره سره ویلي د بیت المقدس نیوکر رژیم د بې وسلې کولو او د ډلیزو وسلو د نخپرولو تړونونو څخه د هیڅ یو غړی نه دی، او په خپلو ګودامونو کې په سلګونو اټومي وسلې ساتي. غریب آبادی دوام ورکړ که څه هم د ایران اټومي پروګرام تل سوله ایز او د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې لخوا تر سخت او دوامداره څارنې لاندې دي، سیمنیس رژیم د تیرو 10 کلونو راهیسې د ایران د اټومي بم په اړه د غلطو ادعاو سره عامه افکار او د امریکا حکومت غولولی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت جکپوري ډیپلومات د ایران په سوله ایزو اټومي تاسیساتو باندې د وروستي برید په اړه نړیوالو غبرګونونو ته په اشارې سره زیاته کړه د هیوادونو لوی اکثریت د ایران د اسلامي جمهوریت په خاورې باندې د سیمنیس رژیم او امریکا غل وغانده. خو له بده مرغه درې اروپایي هیوادونه امنیت شورا د IAEA یعنی د اټومي انرژیو د واکمن شورا او همدارز د نړیوالو اټومي انرژي عمومي رئیس رافائل ګروسی نه یوازې د خپل قانوني او اخلاقي دندو په ترسره کولو کې ناکام سیوی، بلکې په چوپتیا یا تعصبي درزونو سره په یو ښکاره جنایت سرګې پټ کړ دي. غریب آبادی خبرداري ورکړ چې ایران د دوو رژیمونو چې خپل اټومي وسلې لري د تیری وړ وګرځېده، خو امریکا او د هغې ملاتړو د امنیت شورا او د واکمنې شورا د غندلو پرېکړه لیک د صادرولو مخه ونیوله. اوس دا مهمه پوښتنه راپورته کیږي، که چیرې امنیت شورا د خپلو دنده د ترسره کولو توان ونه لري، نو کومه اداره د نړیوالې سولې او امنیت د ساتلو مسؤلیت لري؟ امریکایي خبریالې وایي چې په اسرائیلو باندې برید د ایران په خلاف د لسګونو کلونو پروپاګند د شنډېدو لامل سوی. جنیفر کینګز یو خپلواک امریکایي خبریاله ویلي دا چې ایران د جنایت پال امریکا او اسرائیلو پر وړاندې ولاړ دی، دغه هیواد یې د ډیرو خلکو په نظر کې مثبت مقام ته رسولی دی. دا چاره د هغو کلونو او لسیزو منفي تبلیغاتو او برینواش اغیزونه خونسا کړي چې د ایران او د ایران د ولس پر ضد په امریکا کې ترسره سوي دي. د نړۍ له بېلابېلې هیوادونو یو شمېر خبریالان د صبح رسنیز مرکز په کوربتوب د شهید سویو خبریالانو د درنښت په موخه د رسنیو پر ضد تروریزم غندنه تر عنوان لاندې تهران ته په سفر کولو سره د اسرائیل رژیم له لوري په نشست سویو ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغې خپلواکې امریکایي خبریالې په ایران او د سیمه ییز په نورو او د سیمې په نورو هیوادونو باندې د اسرائیل رژیم د بریت پاک لوویل از ما په اند اسرائیل لجیم څو هدفونه تعقیبوي. یو له مهمو هدفونو څخه پرته له شکه دا دی چې هغه پراخېدونکي یرغل او نسل وژنې ته دوام ورکړي چې دا مهال په فلسطین کې روانه ده. د دغې نسل وژنې د دوام یوه لاره دا ده چې تاوتریخوالي او تیری نورو سیمو ته هم وغځوي، لکه څنګه چې په لبنان، یمن او په ایران باندې برید وکړ. دا تګلاره دا هدف لري چې د نړیوالو پام له هغه نسل وژنې او هولوکاست څخه واړوي چې همدا اوس په فلسطین کې د اسرائیل لخوا ترسره کیږي. هغه زیاته کړه دوهمه نقطه دا ده چې هغوی اسرائیل رژیم او ملګرو یې د ایران له وړتیاوو او ځان بساینې څخه د ګواښ احساس کوي. اسرائیل رژیم او همداراز امریکا له یو ډول تشو خیالونو سره مخ دي او غواړي هر ډول مقاومت وځپي. دا هم د دوی له اصلي هدفونو څخه یو دی. جنیفر کینګز په ایران باندې د اسرائیل د رژیم د یرغل او بیا د ایران د سخت ځواب پاک له وویل موږ کلونه کلونه دا لیدلي چې اسرائیل رژیم او سیونستان تل بی دفاع خلق، میرمنی، ماشومان، معلولین، زاره او د غزه وجی او تجی وسیدونکو په نشه کړی دي او دا هر له سزا غالولو پرته کوي او دی وحشیانه جنایات ته دوام ورکړی دی. هغه زیاته کړه له همدې عمله دا چې موږ ولیدل یو شار لکه تل ابیب تر بلید لاندې راغی او درانه زیانونه ولیدل واقعا حیرانونکو. از ما په اند ټول نړۍ هم د حیرانتیا او هم د خوشی وخو. ډیر خلک داسې احساس وکړ چې سایه یو ور بیا واخیسته، ځکه بل اخر یو څوک د دې جنایت په لای امپراتوري پر وړاندې ودرېدی. ایران وایي چې افغانستان ته د عراق د اومو تیلو د صادرولو اسانتیا برابر کړي. د ایران د لوی لارو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریلګاډي ادارې اجرایي رئیس جبار علي زاکري پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورټي اسانتیا رامنځته کړې او د خپل هیواد د ریلګاډي شبکې ته تر وسه سل ټانکر واګنونه ورزیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړ کړي. هغه ایله وشو ده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا 40 تر 50 واګنونو نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. کابل ته د اسلامي نړۍ د همغږیو د سازمان د مشر د سفر پک له زموږ د خبریال راپور ته ورسی.
د اسلامي نړۍ د همغږي ټولنې مشر ډاکټر محمد بن عبدالکریم علي صاد یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی دی او د سرپرست حکومت له یو شمېر چارواکو سره یې کتلی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد تکل وایي چې ډاکټر محمد بن عبدالکریم علي صاد د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتلی او افغانستان کې پر وروستیو پرمختګونو د اسلامي نړۍ پر یووالي او ورپېښو ننګونو یې خبرې کړې دي.
د اسلامي نړۍ د همغږي ټولنې له مشر ډاکټر محمد بن عبدالکریم لایسا کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب سره وکتل چې په دې ناسته کې په افغانستان کې پر وروستیو پرمختګونو د اسلامي نړۍ پر یووالي او ورپېښو ننګونو هر اړخیزې خبرې وسوې.
ښاغلی تکل دغه را زیاتوي، د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې مشر افغانستان د اسلامي نړۍ په منځ کې د ځانګړي اهمیت لرونکی هیواد بللی او د دغه سازمان په غونډو کې د سرپرست حکومت د استازو ګډون مهم وباله.
د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې مشر افغانستان اسلامي نړۍ کې د ځانګړي اهمیت لرونکی وباله او د افغانستان اسلامي امارت سره د رابطه العالم الاسلامي ترمنځ منظم اړیکې او غونډو کې د اسلامي امارت د استازو ګډون هم مهم وباله. د دغې ناست په پای کې دواړو لورو د دا ډول ناستو او تګ راتګ په زیاتوالو باندې ټینګار وکړ.
بلخوا د سرپرست حکومت مرستیال ویان ملا حمدالله فطرت وایي چې یاد پلاوی د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره هم کتلی دي.
سرتاسري امنیت تامین، د فساد مخنیوی، د زورواکۍ او ګډوډۍ ختمول، د علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی له لوري د عمومي عفو اعلان، د نشه توکو کښت، تولید او قاچاق ته منع کولو، د یتیمانو کفالت په نشه ضرر د کسانو راټولول او درملنې، او د زیربنایي او انکشافي پروژو د تطبیق په برخو کې د اسلامي امارت د لاسته راوړنو په اړه مفصلې خبرې وکړې.
ویل کېږي چې ښاغلی علي صاحب د خپل سفر پر مهال د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو سربیره د دیني علماو او سیاسي شخصیتونو سره هم وګوري او د اسلامي نړۍ د همغږۍ، د مسلمانانو د یووالي او د دیني مرکزونو د پراخولو پر موضوعاتو به خبرې وکړي. دا سفر په داسې مهال ترسره کېږي چې سرپرست حکومت له نړیوالو اسلامي سازمانونو سره د اړیکو پراخولو هڅې زیاتې کړې دي. د کارپوهانو په باور چې دا لیدنې به د دیني او سیاسي اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. فضل غنی حقمل، تهران، نړیو، کابل.
د خبرونو دوام. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې اسرائیلو په اوین زندان باندې په برید کې جنگي جنایت ترسره کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران په وړاندې د ورستۍ تحمیل سوي جګړې په جریان کې د تهران په اوین زندان باندې د اسرائیلو د پوز برید د نړیوال قانون جدي خلاف ورزي او سرغړونه ګڼلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیانیه کې د جون په ورستۍ کې د سیونیستي رژیم لخوا د تحمیل سوي دولس روزنۍ جګړې په جریان کې د تهران په اوین زندان باندې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې او دا یې جنګي جرم بللی دی. د پاسودۍ له راپور سره سم د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی د اسرائیلو د پوځ لخوا قصدي هوایي بریدونه له نړیوال بشري قانون جدي سرغړونه ده او باید د جنګي جرم په توګه وڅېړل سي. د اسرائیلو پوځ په اوین زندان باندې هوایي بریدونه وکړل چې لسګونه ملکي وګړي یې ووژل او ټپیان کړل او دغه جیل ته پراخه ویجاړتیا او زیان ورساوه. د بخښنې نړیوال سازمان په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی موندنې د ویډیو او سپوږمکۍ انځورونو او عیني شاهدانو د بیانونو پر اساس دي. د بخښنې نړیوال سازمان په بیان کې ویل سوي چې هیڅ داسې باوري شواهد نشته چې وښيي د اوین زندان یو پوځي هدف و. د روغتیا د نړیوال سازمان مدیر اعلان وکړ چې په غزه کې د دیرالبلح په سیمه کې د اسرائیل د رژیم ترهګرو ځواکونو د دې سازمان د طبي سامان آلاتو او درملو په مرکز او همداشان د کارکوونکو په کورونو باندې درې ځله حملې کړي چې د عمله په غزه کې ټوله روغتیایي فعالیتونه بند سوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مدیر تدروس اتهانوم ګبریسوس د یوې رسمي اعلامیې په ترڅ کې ویل چې د دې سازمان د کارکوونکو په استوګنځي او همداشان د طبي سامان آلاتو په مرکز باندې درې ځلې د سیونیستي رژیم لخوا بریدونه ترسره سوي. د روغتیا د نړیوال سازمان کارکوونکي او کورنۍ په زور د سیونیستي رژیم د ځواکونو لخوا ایستل سوي دي. اسرائیلي ترهګر ځواکونه د روغتیا د نړیوال سازمان له مامورینو جامې ایستلي، ولچکونه اچولي او وهلي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان له راپور سره سم د دې سازمان دوجشتنه مامورین او ماشومان مرکزی دفتر ته لیږدول سوي خو لا څو تنه د اسرائیلي رژیم لخوا ترې تم سوي. ګبریسوس یادونه وکړه چې د روغتیا د نړیوال سازمان د درملو او طبي سامان آلاتو د انبار په چاودېدو سره دغه سازمان نور په غزې کې له روغتونونو او ایمرجنسي ټیمونو څخه ملاتړ نسي کولای. هغه د روغتیا د نړیوال سازمان له غړو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې سمدستي دي غزې ته د درملو د استولو او د دې سازمان د فعالیتونو د دوام او ورمن لپاره اقدام وکړي. اخوا بیا له تېرې ورځې څخه د غزې په مختلفو سیمو د البرکي، ابو هولي، المتاهین او دیرالبلح باندې د سیونیستي رژیم هوایي او ځمکني بریدونه زیات سوي چې په ترڅ کې په سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. استرالیا هم د نړۍ د حقوق او وشتوی وادونو په ډله کې شامل شوی ده چې د سیونیسي رژیم د معاصرې غندنه کوي. د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر وویل چې په غزې کې د اسرائیلو په بمبارۍ کې زرګونه ملکیان خپل ژوند د لاسه ورکړي چې دا د منلو نه دی. استرالیا، انګلیس، فرانسه، کاناډا، نیوزیلند او جاپان د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره په غزې کې د ملکیانو د وژنې او د کړاوونو په هکله خبرداری ورکړی دی. د استرالیا د کورنۍ چارو وزیر تونی بورک اعلان وکړ چې په غزې کې د ملکیانو په خلاف د سیونیس رژیم بریدونه سخت زیات شوي چې دا د منلو نه دی. په دې ګډه اعلامیه کې په غزې کې د خوړو د ویشلو په مرکزونو کې د سلګونو وژې خلکو وژنه ویرونکې بلل شوې ده او د نړیوالو بشردوستانه قوانینو د رعایتولو په ضرورت ټینګار شوی دی. یادو هیوادونو ویلي دي چې غزوالو د اسرائیل رژیم په طریقې سره د مرستو ویش خطرناکه ده. بخښنه غواړم، غزوالو ته د اسرائیل رژیم په طریقې سره د مرستو ویش خطرناکه ده او د غزې د خلکو شرافت تر پښو لاندې کړي او د ملکیانو د وژلو زمینه برابروي. من جمله د هغو ماشومانو وژنه چې د اوبو او خوړو په صفونو کې درېږي دا کار غندل شوی ده. هغوی ټینګار کوي چې اوربند او خپلو مینو ته د بېځای سویو ستنېدل او د هغوی د کړاوونو ختمول هیله بخښونکې ده. دا جنگ باید نور دوام پیدا نه کړي. د استرالیا د بهرنۍ چارو وزیر پینی وونګ هم وویل موږ د ماشومانو د وژلو عام وژنې او د کلیساګانو د بمبارۍ زیات انځورونه کتلي. موږ ډېر واضح انځورونه لیدلي دي. هغه څه چې روان دی د دفاع وړ نه دی. هاخوا بیا په استرالیا کې د اسرائیل رژیم ترهګر سفیر د دې په غبرګون کې ویلي دي اسرائیل د استرالیا او څو نورو هیوادونو له لورې خپره سوې اعلامیه نه مني ځکه چې حقیقتونه پکې بیان سوي نه دي. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
قدر من اوریدونکو، د نن ورځې د سیاسي تبصره په برخه کې به د بشریت مرګ په غزې کې د خلکو زړه خوږی صحنه چې د یو مرمۍ ډوډۍ په تمه ساور کوي. بخښنه غواړم چې د یوې مړې ډوډۍ په تمه ساور کوي. دا زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې له چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. په یوویشتمه پیړۍ کې په داسې حال کې چې د نړۍ ځواکمن هیوادونه د بشري حقونو دعوې کوي او غوږونه یې له دې نارې ډک کړي، له 2 میلیونو زیات انسانان په یوه کوچنۍ سیمه کې د غزې په نوم له لوږې مري. د ماشومانو زارۍ او تنده د یوې مړې ډوډۍ لپاره اوس په عادي انځور بدله شوې ده. په داسې حال کې چې د غزې په ترنګ کې د لوږې د ناورین په اړه نړیوالې اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. د ملګرو ملتونو او نورو سرچینو راپورونه ښیي چې نږدې ټول خلک د لوږې له سخت بحران سره مخ دي او د ماشومانو، ښځو او زړو کسانو د بې هوښه کېدو زړه خوږی صحنې د کوڅو یوه عادي روزنۍ منظره ګرځېدلې ده. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو څانګه انروا چې د غزې د لوږې ناورین یې مستند کړی وایي د لوږې له امله بې هوښه کېدل په شمالي غزه کې یوه ورځنۍ پیښه ده. خلک د یوې مړې ډوډۍ په لټه کې او یا هم په اوږدو کتارونو کې بې صده کېږي. دغه اداره زیاتوي چې ماشومان د سختي خوارځواکۍ له امله پرله پسې بې هوښه کېږي او په غزې کې کورنۍ دروازې حتی د یوه خوراک د برابرولو توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان هم وایي چې لوږه په غزه کې په یوه جون کې وسله بدله شوې او د ماشومان په منځ کې د لوږې له امله مړینې یو بشري ناورین دی. ورستی ارقام ښیي چې له 50 کلونو کم عمره 90% ماشومان له سختې خوارځواکۍ کړیږي او لسکونه ماشومان له لوږې مړه سوي دي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د غزې خلک په واقعي معنا د لوږې له امله د بشر له منځه تلو په لوري روان دی. بخښنه غواړم، د بشپړه لمنځتلو په لور روان دی. پناځایونه او روغتونونه د سخت خوراکي او درملیز کمښت سره مخ دی او دا بشری بحران بې ساري بڼه غوره کړې. د خوارځواکي اړوندې ناروغۍ په بې ځایه سیو کډوالو کې خپرې سوي دي. یونیسف وایي چې غذا وسط ماشومان لپاره له تر ټولو خطرناکو سیمو څخه ده. ماشومان د خوراکي، روغتیایي او اوبو د سیسټمونو د بشپړه ورانۍ په منځ کې رو رو له لوږې مري. ملګری ملتونه وایي لږ تر لږه 1 میلیون تنه په غزه کې د قحطۍ له حقیقي او بیرنیز ګواښ سره مخ دي او دا له پرله پسې غوښتنو سره سره اسرائیل رژیم لا هم غزې ته د مرستو د ورننوتو مخه نیسي. مرستندوی ادارې وایي اوړه، شیدې، غوړي او نور اساسي خوراکي توکي له سره ختم سوي دي. خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه، ککړي اوبه او حتی خاوره او شګه خوري. یوه دردونکې صحنه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راوپارول د یوې 15 کلنې نجلۍ وه چې له لوږې یې د ځمکې شګې ټولولې او خولې ته یې اچولې. یونیسف ټینګار کړی د هغو ماشومانو انځورونه چې له لوږې پر خپلو پښو نسي درېدای د بشریت لپاره د خطر زنګ دی. موږ بیرنۍ اور بند او ژر تر ژره د غزې د هرې سیمې ته د مرستو د رسېدو غوښتون کیو. سلګونه ماشومان د شدیدې خوارځواکۍ له امله کړیږي او درملو ته لاسرسی نه لري. په دې غمیزناک حالت کې د میندو چیغې لا هم له کډوالو مرکزونو څخه پورته کیږي او فریاد کوي چې څوک به د دوی ماشومان له دې رورو مرګ څخه ژغوري. فرحان حق د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند اعلان وکړ چې حتی د ملګر ملتونو کارکوونکي هم په غزه کې له لوږې کړیږي او ژوند یې په خطر کې دی. دغه چارواکي وایي اسرائیل رژیم اجازه نه ورکوي چې کافي خواړه او سونتوکي غزې ته ننوځي، حال دا چې باید د اشغالګر په توګه خپلو مکلفیتونو ته ژمن واوسي. ملګر ملتونه د مرستو امکانات لري او کولی سي غزې ته کافي خواړه ورسوي لکه څنګه چې د جنورۍ د اوربند پر مهال یې وکړل، او که نوی اوربند وسي بیا به هم دغه کار وکړي. خو نن ورځ په غزه کې هغه صحنې چې وینو، یعنی د لوږې له امله د انسانانو مړینه، د بشریت او د هغو ټولو کسانو پر تندی د شرم داغ دی چې ځانونه د بشر د حقونو مدافعین بولي خو دغه حقونه یې له منځه وړي دي او په دې جنایت کې له اسرائیلو سره ونډه لري. د دې رژیم له ټولو ستر ملاتړ امریکا او بیا ورپسې نور غربي هیوادونه دي چې هغې ته د وسلې د ورکولو او د جنګ د دوام لپاره د امکاناتو د برابرولو په ترڅ کې په نړیوالې سویې کې د هغه په خلاف هر اقدام په زور او زور سره شنډوي. دا او د سیاسي تفسیر پای. از مر سره ملو وسی.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرونه کې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هله د چتر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو اوري. تهران رادیو د ټولنی رښتینی هنداره.
د ازبکستان او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو په کابل کې د طالبانو د حکومت په قربتو په یوې درې اړخیزه ناسته کې د سیاسي، اقتصادي همکاریو او د ترانس افغان د اورګاډي پروژې په اړه خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د لوړپوړو پلایو په مشرۍ په کابل کې درې اړخیزه ناسته ته راغلی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان یې لمخې په دې سفر کې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر او د پاکستان د اورګاډي وزیر هم د دې پلاویو ملتیا کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو رسمي بیانیه کې اعلان کړی چې دا یو ورځنی سفر د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د اورګاډي پروژې د امکان سنجي د مطالعې لپاره د چوکاټي تړون د لاسلیک په موخه ترسره کیږي. دا پروژه د ازبکستان له خاورې څخه د افغانستان له لارې د پاکستان بندرونو ته د ځمکني ارتباطي مسیر د جوړولو په لټه کې ده چې د سیمه ییز ترانزیت او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره یوه ستراتیژیکه لاره پیدا کېدلی شي. د ترانس افغان اورګاډي پروژه د سیمې له لویو طرحو څخه ده چې موخه یې د افغانستان له لارې له منځنۍ آسیا سره د جنوبي آسیا نښلول دي. دا ریلي مسیر کولی شي چې سوداګري او د توکو ترانزیت ښه کړي او د سیمې د هیوادونو اقتصادي پرمختګ سره مرسته وکړي.
ازانو د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر بختیار سیدوف په کابل کې د رسمي سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له لړپورو چارواکو من جمله د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی، د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د حکومت لومړي وزیر ملا حسن اخون سره وکتل او خبرې اترې وکړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې دا لیدنې دواړو خواوو ترمنځ لومړني سیاسي مشورې وبلې او ویل چې تاشکند د افغانستان د لا زیات سیمه ایز او نړیوال ادغام لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره په لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان د امنیتي وضعیت، سرحدي ملګرتیا او د پیاوړتیا او ګډو ګواښونو په شمول د نشه ییزو توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې په اړه بحث او د نظر تبادله وکړه.
د طالبانو د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د نشه ییزو توکو او جرایمو سره د مبارزې دفتر یو این او ډی سی د عملیاتي برخې له رئیس بومتیانس سره په لیدنې کې وویل چې د حکومت په جدي توګه د نشه ییزو توکو له ستونزو سره مبارزه کوي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان او سیمې ټولنه یو ځای یو ځل بیا له دې ښکارندې زیانمن شي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په رسمي بیانیه کې راغلي چې په دې لیدنې کې دواړو خواوو د نشه ییزو توکو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د ترسره شویو اقداماتو او د احتیاط لرونکو کسانو د درملنې په اړه تفصیلي خبرې وکړې. بو میتیانس په دې ناسته کې د افغانستان له سفر څخه د رضایت په څرګندولو سره د طالبانو د سرپرست حکومت د نشه ییزو توکو وړاندې د مبارزې د هڅو ستاینه وکړه او دا هڅې اغیزمنې او مثبتې وبللې. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګه د نشه ییزو توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرتیا د دوام او د درملنې او امنیتي برخو کې د ظرفیت جوړونې پروګرام ټینګار وکړ.
د طالبانو د حکومت لومړي وزیر ملا حسن نخون د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره کتنه او خبرې اترې کړي دي. د پلاوي د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې ناستې لپاره کابل ته ورغلی او د افغانستان د رسندیو د راپورټونو له مخې دا لیدنې دواړو هیوادونو د یو شمېر لوړپوړو چارواکو په شمول د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی پښتون ترسره شوه. د طالبانو د حکومت لومړي وزیر په دې لیدنه کې له څرګنده کړه چې پاکستاني پلاوي سفر به دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او ګډو ننګونو د حل لپاره لاره هواره کړي. محمد اسحاق ډار هم د خپل پخوانی سفر د تړونو د عملي کېدو په یادولو سره د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانس افغان اورګاډي جوړول لپاره د درې اړخیز تړون د لاسلیک کولو له امله خوښي څرګنده کړه. ویل چې دا پروژه قوي شي، د سیمې په سوداګریزو او اقتصادي همکاریو کې بدلون راولي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس راغچی د شانګهای د همکاري او سازمان د وزیرانو د شورا د غونډې په څنډه کې د خپل سلام مشورو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره کتنه او خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو د پرمختګ او منظمو دوه اړخیزو مشورو موضوعات وڅېړل شول. د ایران د بهرنی چارو وزیر د ایران اسلامی جمهوریت د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمیاز د ورورولۍ اړیکو د پراختیا د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ او په اقتصادي او سوداګریزو برخو کې د اړیکو د لوړولو لپاره د ایران پر چمتووالی ټینګار وکړ. عراق چې زیاته کړه د سیون سټریجیم او امریکا پوځي تیری چې په ښکاره د ملګرو ملتونو د منشور نړیوالو قوانینو او د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوین کې معاهدې پر خلاف ورزی ده، لویدیځ آسیا په ټوله سیمه کې د آسیا او امنیت او ثبات له بې ساري خطر سره مخامخ کړی دی. د دې تیریو په وړاندې د اغیزمنو هیوادونو منسجم او قاطع دریځونه د بېلابېلو هیوادونو ګډ اندېښنې ښیي او د سیون سټریټجي او امریکا د تیریو د خطرناکو پایلو او د سیمې د ثبات او امنیت لپاره د ګډې مقابلې او چار اندېښې د اړتیا لپاره د سیمه ییز اجماع نښه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل او امریکا د تیریو په وړاندې له ایران سره د خپل هیواد د پیوستون به بیا څرګندولو سره باور څرګند کړ چې د ایران خلک او دولت به د دې ګواښونو او تجاوزاتو له تیریدو وروسته د هیواد د پرمختګ او ودې لاره تعقیب کړي.
د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ د لنډیکو تل په سیمه کې نښته شوې ده. په دې نښتو کې د افغانستان لاخورې توغول شوي د هوان ګولې په یوه کور لګېدلې چې پکې څو ماشومان موجود وو. د برید له امله یو ماشوم وژل شوی دی او یو بل بیا سخت ټپي شوی. پاکستان افغانستان ترمنځ سرحدي سیمې په ورستیو میاشتو کې د کړکیچونو پرله پسې نښتو کتونکي دي چې څو ځله د بلکې وګړیو په ځانګړې توګه د ماشومانو د قربانۍ کېدو لامل شوي دي. د پاکستان رسمي چارواکو او طالبان حکومت وروسته د دې پیښې په اړه غبرګون نه دی ښویلی، خو ځایي اوسیدونکو د دې نښتو په دوام ژوره اندېښنه بیا څرګنده کړې. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د لنډیکوتل سیمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه حساسه سرحدي سیمه حسابېږي چې په تیرو کلونو کې څو ځله نښتې لیدلې دي. په دې سیمو کې ډزې معمولا د سرحدي اختلافاتو، وسلوالو بریدونو او د مهمو لارو د کنټرول د هڅو له امله رامنځته کېږي. یو ملکي وګړي په ځانګړې توګه ماشومان په دې نښتو کې تر ټولو زیات تاوان ویني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار په چین کې د شانګهای د همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو د خیال ساتلو د اړتیا په یادولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نړیوالو اړیکو کې له دوه ګونو معیارونو سره مقابله وکړي او د هیوادونو په مشروع حقونو د تیری په وړاندې دفاع وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه د غزې په وړاندې د سیون سټریټجیم بریدونه انساني او نړیوالو اصولو ته د بشپړې نه پاملرنې مستحق وباله او دا یې په سیمه کې د پراخ انساني بحران اصلي عامل وګڼه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د غزې د جګړې د سمدستي درولو غوښتنه وکړه او یو ځل بیا یې د 1948 میلادي کال له سرحدونو وړاندې د قدس شریف په پلازمینې د خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره د پاکستان پر بشپړه ملاتړ ټینګار وکړ. اسحاق ډار په دوام کې د جنوبي اسیا د کړکېچن وضعیت په یادولو سره د هند په پهلګام سیمه کې د اپریل په 22 د برید په اړه پر پاکستان په وروستیو تورونو نیوکه وکړه او وی ویل دا بې اساسه تورونه پرته له معتبرې څېړنې او د تایید وړ شواهدو وړاندې شول او دوه اټومي وسلوال هیوادونه یې تر نښتې پورې نږدې کړل.
د پاکستان د پنجاب صوبایي چارواکو اعلان کړی چې په ټوله صوبه کې سخت موسمي بارانو لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي او نږدې 300 نور بیا ټپیان کړي هم دي. د دې راپورټ له مخې په دې توګه د دې بارانو د مرګ ژوبلو شمېر له جون تر اوسه پورې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 195 کسانو ته رسېدلی. په همدې حال کې سخت بارانو د سیلابونو او ودانیو د نړېدو لامل شوی دی. ډېرې مړینې د کورنیو د کورونو د چتونو د نړېدو له امله رامنځته شوی دی. موسمي یا مونسن بارانونه د سویلي آسیا د موسم یوه عادي برخه ده او د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو او د اوبو د زیرمو د بیا کول لپاره اړین دي، خو په ورستیو کلونو کې د دوی منفي اغیزې د ښارونو د چټکې پراختیا، د اوبو د ایستلو ناکامو سیستمونو او د اقلیمي بدلونونو له امله د هوایي پیښو د زیاتېدو له کبله نورې هم زیاتې شوې دي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیروني کې د نننی پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضرتم تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه.
دلمر په حضور کې
عزتمن اوریدونکو، یو ځل بیا زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، دلمر په حضور کې د پروګرام په یو تازه برخه کې ستاسو حضور ته حاضر شویو. په دغه پروګرام کې د ایران د اسلامي جمهوریت رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د 1440 هجری لمریز کال د چنګاښ په 15مه د ایران د قضایی قوې له رئیس او لوړپوړو چارواکو او د عدلي څانګو له رئیسانو سره د قتل او له هغوی سره د قتل په موقع کړی. نو په دې پروګرام کې موږ په دې غونډې د انقلاب د معظم رهبر امام خامنه ای د څرګندونو په اړه له تاسو سره خبرې کوو. او بیا لازم ګڼم چې وایم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عبدی سره
تاسو ته وړاندې کوو. پام ورته وکړئ.
حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په 12 روزنۍ جګړه کې د ایرانی ملت د لوی کار په اړه وفرمایل، ایرانی ولس په دې وروستۍ تحمل سوي جګړه کې ستر کار ترسره کړ. دا لوی کار عملیات نه و، دا یو اراده و، دا یو هوډ و، دا په ځان باندې باور و. دا چې ولس یو هیواد په یو هیواد کې یو پوځي ځواک په ځان کې دومره باور ویني چې چمتو دی د امریکا او په سیمه کې د هغې د ځنځیر کړې سپۍ یعنی سیونیس رژیم سره مخ سی، سینه په سینه او ور سره مخامخ سی، د دې ارادې روح، د دې ځان باور روح، دا یو ډیر ارزښمن او ډیر مهم کار دی. ولس هغه ځای ته رسیدلی چې په دې ځواک سره مستقیم سینه په سینه ولاړ دی، له دې نه ویریږي بلکې هغوی ویروي او د عملیاتو په برخه کې هغه څه چې کولای سي ترسره کوي. چې دا دوهمه مسله ده، د عملیاتو مسله. لومړۍ مسله هغه د روحیې مسله وه، هم هغه د مقاومت مسله وه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د پهلوی رژیم د هغو عناصرو د خپروسیو یادداشتونو ته په اشاره سره چې حتی په پټو او شخصي غونډو کې یې د امریکا پر وړاندې د اعتراض جرأت نه کاوه وویل، ایران له هغه وخت راهیسې داسې یوې مرحلې ته ورسېدلی چې نه یوازې له امریکایان څخه نه بیریږي بلکې هغوی ویروي. دا ملي روحیه او اراده هغه څه دي چې ایران پرې ویاړي او د خپلو لویو ارمانونو د ترلاسه کولو توان ورڅخه ترلاسه کوي. هغوی په دې باندې په ټینګار سره چې ملګري او دښمنان دواړه باید پوه سي چې د ایران ولس به په هیڅ ډګر کې د کمزوري اړخ په توګه ښکاره نه سي. هغوی زیاته کړه، موږ ټول اړین وسایل لکه منطق او پوځي ځواک لرو، نو که د ډیپلوماسۍ په ډګر کې وي یا په پوځي ډګر کې، هر کله چې موږ داخل سو موږ به د الهي بریالیتوب سره په بشپړو لاسونو سره داخل سو.
د ایران د اسلامي جمهوریت معظم لارښود په دې جګړه کې د دښمن د مخ په څرګندېدو ټینګار وکړ او وی ویل، د دښمن برید وخودل چې ډیری هغه محاسبه چې ځینې خلک یې کوي که په سیاسي ډګرونو کې وي او یا ورته سمې نه دي، او د دښمن مخ څرګند شو. د دښمن پټ اهداف چې دوی هیڅکله په خپلو بیانیو کې نه پرېږدي تر ډیره حده روښانه شول. د اتو میاشتو نهو میاشتو لپاره دوی ناستی او د یوې کړنې د پوځي خوځښ لپاره پلان جوړوي او خلک فکر کوي چې نه هیڅ خبره نشته او هیڅ شی نشته، خو خلک پوه شو چې دا قضیه نه ده. هغوی دوام ورکړ، خدای د دوی یعنی د دښمنان پلان شند کړی، خدای تعالی دا پلان شند کړی، هغه خلک د حکومت په ملاتړ د نظام په ملاتړ سره میدان ته راوستل. دوی میدان ته ننوتل، خلک میدان ته ننوتل، خو د هغه لوري په مقابل لوري چې دښمن محاسبه او پلان کړی و. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د خپل ویناو په یوه بله برخه کې د صهیونیست رژیم په وړاندې د ایران قوي او ټینګ غبرګون ته هم اشاره وکړه او ویې ویل، سره له دې چې موږ صهیونیست رژیم د سرطان ناروغي ګڼو او امریکا د هغه د ملاتړ له امله مجرمه ګڼو، موږ د جنګ جګړې هرکلی نه کوو. که څه هم هر کله چې دښمن برید وکړ زموږ ځواب ماتوونکی او قوي و. معظم رهبر د صهیونیست رژیم په وړاندې د ایران د قوي او ټینګ غبرګون څرګند دلیل د امریکا په لور د مرستې لپاره ناګزیر وباله او ویې ویل، که صهیونیست رژیم سر ټیټ نه وای کړی او په مځکه نه وای لګیدلی او د ځان دفاع توان یې نه یې درلودلی، نو په دې ډول به یې امریکا ته مخه نه کوله. خو دا پوه شو چې اسلامي جمهوریت ته نشي ټینګېدلی.
د بیلابیلو سیاسي، اسلامي، ټولنیزو، اقتصادي او تفریحي خبرونو لپاره یوازې او یوازې تهران رادیو واوري. تهران رادیو، د ټولنې رښتینی هنداره.
د انقلاب مشر د امریکا د برید په وړاندې د ایران ځوابي برید هم یو ډیر حساس گزار وبلل او زیاته کړه، هغه مرکز چې ایران پرې برید وکړ په سیمه کې د امریکا خورا حساس مرکز و، او کله چې د خبرونو سانسور لیرې سي نو دا به روښانه سي چې ایران څومره لوی ګزار ورکړی دی. البته له دې لوی ګزار په امریکا او نورو باندې کېدای سي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای په ورستۍ جګړه کې د ملي مسلې راڅرګندېدل خورا مهم او د دښمن د پلان د عملي کېدو په لاره کې خنډ وګڼله او وفرمایل، د یرغلګرو محاسبه او پلان دا و چې په ایران کې د ځینو حساسو شخصیتونو او مرکزونو په برید سره به نظام کمزوری کړي او بیا به د خپلو مزدورانو، منافقینو او باچاغواړو، ترغلو او بدماشانو پورې د خلکو پاڅولو او سړکونو ته د راوستلو سره د نظام پای ته رسولو توان به لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر یادونه وکړه چې په عمل کې د دښمن د پلان دغه پلان بالکل اپوټه سو، او دا معلومه سوه چې په سیاسي او ورته برخو کې د ځینو خلکو ډېرې محاسبې ناسمې وې. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای پر دې باندې په ټینګار سره چې د جنایتکار ګریوان باید پرې نه ښودل سي وفرمایل، د قضایي قوې مسله چې په قانوني محکمو کې قضیه تعقیبوي، که هغه کورني قانوني محکمې وي یا نړیوالې قانوني محکمې، د دې ورستیو جرمونو او جنایتونو د څېړنې په اړه ده چې ترسره سوي دي، د یو له هغو خورا اړینو او خورا مهمو دندو څخه دي. موږ باید دا په ډیرو تیرو قضیو کې ترسره کړي وای او موږ لټي وکړه. دا ځل باید لټي ونسي. که چیرې د دې مسلې تعقیب او نړیوالو قانوني او کورنیو محکمو همدارنګه کورنیو محکمو ته راجع کول 40 کاله وخت ونیسي، نو هیڅ ستونزه نشته. دا کار باید تعقیب سي، باید د جنایت ګریوان ونیول سي. بلاخره ممکنه د یوه ورځ نړیواله محکمه یو کس تورن کړي او دا په یو ځانګړي ځواک پورې اړه لري. ښه، یوه ورځ داسې ده، بله ورځ هم داسې نه ده. یوه ورځ به تاسو هلته یو قاضي وګورئ چې یو خپلواک قاضي دی. لومړی ټکی دا دی چې تاسو باید دا موضوع په ډېرې جدي توګه ډېر قدرت سره تعقیب کړئ، په بشپړه پوهاوي سره، د ټولو اړخونو په پام کې نیولو سره، که خدای وغواړي په پام کې ونیسئ.
حضرت امام خامنه‌ای په وروستۍ جنگ کې د ایران د ملت د اتحاد په اړه وفرمایل، تاسو ولیدل، تاسو په ټلویزیون کې د مختلفو خلکو څرګندونې لیدلې دي، مختلف بڼې، مختلف مخونه، مختلف جامع کوم چې په هیڅ ډول داسې نه ښکاري چې دوی دومره سرشیندلو ته لیواله دي، ځکه چې خبرې البته الفاظ له عملونو سره واټن لري، خو د خبرو روح هغه هڅونه او انګیزه چې یو څوک خبرې کوي شتون لري. دا خورا مهم دی هیچا باور نکاوه او دا پیشول دا ټول خلک چې مختلف سیاسي تمایلات لري په بشپړ ډول مختلف مذهبي وزن سره د یو بل په څنګ کې ودریدل او دا لوی یووالی دا لوی ملي یووالی رامسته کړ. زما خبره ده دا وساتی هر څوک ژورنالیستان د ورته ډول قاضیان د ورته ډول دولتي چارواکي د ورته ته ډول عالمان د او د جمعه امامان هر څوک د دې وضعیت په وړاندې دند لري چې دا وساتي. د سیاسي ذوق پرته هیڅ تضاد نشته، د مذهبي وزن توپیر سره هیڅ تضاد نشته، دا د حقیقت دفاع لپاره یو ځای ولاړ دی، دا د هیواد د دفاع ده، دا د نظام دفاع ده، دا د ګران ایران دفاع ده. د انقلاب مشر په پای کې ټینګار وکړ ټول باید پوشی چې خدای د ولیان سورن الله من ینصرو آیت په مطابق خپل نصرت په ایرانی ملت او اسلامی نظام او د قرآن کریم او اسلام تر چتر لاندې تضمین کړي او دا ملت به یقینا بریالی شي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وخت پم دې ځکه پایته رسیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خاط او آباد اوسې. تلپات گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زفاتیم ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی د خبرونې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو د تلپات خوشبوئی په خبرونه کې به د معرفي او مذهبي په ډګرونو کې د حضرت آیت الله خامنوي د وینا په اړه ژغیږو. د دې لړۍ په اوسنۍ خبرونه کې به د استغفار د معنا او د انسان د روح په پاکوالي کې د هغه د اثراتو په اړه معلومات درکو. د استغفار یو لوی رکن توبه ده، یعنی د پاک خدای څخه د بخښنې غوښتنه. دا د خدای پاک د لویو نعمتونو څخه بلل کیږي، یعنی پاک خدای د توبې دروازه د خپلو بندگانو په مخ خلاصه کړې ده تر څو هغوی وکولای شي د کمال په لور لاړ شي او د ګناهونو د عمله پس پاتې نشي، ځکه چې ګناه د انسان د لوړوالي په مخ کې خنډ ګرځېږي. هر یو گناه د انسان پر رو سوچوالی، معنویت او روحانی عزت باندې ضربه وی او د انسان د روح شفافیت یا رونوالی لمن زوری او خرکبیه چې د ماده په دغه نړۍ کې د انسانانو او د حیوانانو ترمنځ د توپیر سرچینه ده. گناه په حقیقت کې انسان حیواناتو او یا هم جامداتو تا ورنجده که بی او دا کمال او دا لوروال چخیه لیری که بی. د اسلامي انقلاب ستل لارښود د دغه لړۍ په لسمه برخه کې داسې فرمایي، هغه مؤمنان چې د خدای لپاره جنگیږي خدای هم هغوی له داسې یوې زاویې څخه پیاوړي کوي چې هغوی تمن لري. دا چې د یوې داسې زاویې څخه پیاوړي کېدل چې مؤمنان هیڅ تمن نه لرله، په اسلامي فرهنګ او ادبیاتو کې هم هغه رزق لا يحتسب دی چې په قرآن شریف کې راغلی. د اسلامي انقلاب تر راتګ مخکې کومو کسانو چې مبارزه کوله هیڅ کله دا فکر نه کاوه چې داسې یوه لویه لاسته راوړنه ترلاسه کړي، یعنی د حکومتي په ځواکونو د پوځ تر ټولو لویه حساسه برخه راشي او د اسلامي انقلاب خدمت ته ملا وتړي او د امام خمیني رحمت الله تعالی علیه سره بیعت وکړي. دا د سلواغې د نولسمې د سبقونو یو سبق دی. همدغه سوچ باید زموږ د نن سبا په ارزونو کې هم موجود وي. زه غواړم دا ووایم چې باید پوه شئ چې دښمن ممکن د دغسې یو ځای څخه ضربه وخوري چې هیڅ تمه یې نه ده درلودلې. تاسو چې د خدای د بندگانو او مؤمنانو څخه شمیرل کیږي او پر مستقیمه لاره روان یاست، د دغسې یو ځای څخه درته عاید یا ګټه راځي چې تاسو یې انتظار نه درلودله، ام هغه رزق لا يحتسب. زما په نظر دا یو ډیر اساسي ټکی دی چې موږ توجه وکړو چې د نړۍ ټولې پیښې د مادي او دنیایي محاسباتو پورې تړاو نه لري. دا هم د محاسباتو یوه برخه ده چې ځینې وختونه پاک خدای یوه داسې لنډه لاره رامنځته کوي چې د یو داسې خوځښت سبب وګرځي. ډیر محترم اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم همدومره وو. نو ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
Oh,